هغه لبنیات وی که شوده وی که ماسته وی که پنیر وی او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وی. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبي ولایتونو کې شنه ماش هم بولي، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او مونږ ته خوځښت چې راکوي، انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړه شوې اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالانې چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانی ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دې نه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو، خوندور کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بدوي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاص په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړوي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د غیر خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دی. دا مې په دې خاطر لږ داسې مشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، بیا ممکن بعضې پوښتنو ته هم ځواب ورکړم. که چېرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولۍ بولو، تاسې ته به معلومات وي صاحب چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیات هم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو من 200-300 افغاني قیمت لري. کدا 200-300 افغاني پورې وي، مونږه که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته یو کیلو شولۍ ریږي، د دې سره د مئی چې شنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولي، دا پکې واچولې شي، دای پروتین شو، وریجی موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لګاځل کې واچولې شي یا د کدونه کې واچولې شي، دا بشپړ خواړه شو. موږ چې یو د وچو ډوډۍ سره سخته مینه لرو، ډیر معتادین یو. کو نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي، یو څلور سرویخ روپۍ شي، خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب فيتامين اي وفيتامين سي لدي.
يعني دكتور صاحب وبخيص خبره کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګې د لاسه مړ شي.
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی، کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدتون کې اخلي، دا په ټول ځینی کې خر کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي، دا نه خرابیږي ټول ځینی کې. او خو ویټامین اے ویټامین سی لري او ډېر ارزانه دي، دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 80 افغانیو پورې قیمت ولري، چې دا تقریبا درې نه څلور نه یو پورې د یوې کورنۍ کې یو یو قلی تریل یو خوړو کې واچي. همدارنګه وریجی کور کې ساتل کیږي، ارزانه دي، خرابیږي نه. دای کندی کې، بدخشان کې، اورزګان کې، لری ولایتونو کې دا ساتل کیږي. د دې ترڅنګ مئی شوی که نخود شو کلو بیا شو، نو دلتا دیره خلق چیدی فکر که چی یوازی هم دا وقت دا چی انسان باید جنده پیوست آتره شی، او یا قیمتی خوره دی چی منگو تاسی سیلا و ریجی بولو چی دی قیمت دی، یا وچه دوری دا چی دا بیلا بیلو هوادون نمون ترازی سبو سم پکی نشتا دا کیفیت لنظر مخکت دی، اصلا وچه دوری دا سخان نلدی کهی ام دا شوله یو ریجو کی مئی واچه وی وغیر سر دا سبزیجات چی واچه وی دا دا بدن ارتیا پورا کهی. سرات دی چې دي ته بعضی خلک کوي شي توانی ونه رسیږي، خو هادي اقل کار شو کمزور اقتصاد می یو هدف ولې داخل شي شو. بالکل صاف خبره سمره چې دولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله سوګ نه مړ کیږي، ځکه الحمدلله چې ډیرې دغه خواړه ارزی کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن تر هغه ته ورسیږي.
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی، موږ سره به وازی پام دی 15 زخو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ مو کنرو ملمنو هم واوریدلې. دودیال صاحب کته ستا راشه ما لکڅنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده، او که چیرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجې کې څه هم کمی شوې دي، خو که دوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو 15 کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشو یادونه وکړه، دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډېر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي. ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی؟ په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
څه ټول ما خپل سلامونه سلام ات کوم کوم دا تر څه ګلودین ډېر هم مشوره ورک کورنۍ ته دوی هغه څه وویل چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي. یعنی زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري، کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي. هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي، د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دې نه، روحي رنج به یې کم شي. خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي، دا به ورته اقتصادي هم وي. نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو، او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي، کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته. بیکاري بله موضوع ده، البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بله موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په وړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت د ګرمنخ کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه د یو څو کار کوي پوره خواري کوي، او حتی د 12 ساعتونو، اما د دې مزد دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیات چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسائل چې دي په دې باندې کار ونه شو، که فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلي، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنګي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور رااضافه شي، یو دوه نور ایري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې، دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلان ګذاري وایو. او د دغه پلان ګذاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1550 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپه او دا لارې او دا حلقوي سړک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې، ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دې نه چې څومره وروسته هغه به نه حسابو، د خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاری ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب نشو کړلی. یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زموږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته را ګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه بله تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تېرو شلو کلونو کې یو له هغو زونونو چې ډېر ځپل شوی و، جګړې پکې وې، او له کلنه چې طالبان واک ته رسېدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهد دي. او په دغې تېرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نورو ځایونو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي؟ او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زونه له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه درمې یا باوړۍ ورته وایي چې دا په ځمکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېزې شته، د وچکالۍ اغېزې ثابتې دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل، یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي یا وړاندې کېږي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، ستر واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو، خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لویې لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین و. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. د همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د جوړول کې ځینو برخو کې دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور ځینو پروژې یادونه وسوه، د په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمري صاحب، کورمدان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو له هغه کسانو و چې اوس هم لزینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونو کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان د اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډېر همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیفه دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبوه سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبوه سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاري چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې ماکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دستناخورده دي منابع هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دی یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دستناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي، اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسساتو، بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته مونږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت د خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړه نیسي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخامخ کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنی چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت کې بانکي خدماتو لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې مشکل لات لاشتنه. نو دلته ورسته دولت وظیفه ده چې بیرته بانکي سکتور هغه سي فعال کی لکه څو کال مخکې چې وو. دا بل خبره بیا دته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډیر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه گذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دا زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دوه ورځې د کلی چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي هغه کیفیت خو یو خو پریږدي تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروفي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کینی صادره وارده او دا به کوي. دا خو نه کیږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کیږي. مونږ ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولې ښه نجار واوسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط واوسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې د کسره تکړه واوسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او واسطه د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړئ شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال مني کې
دودیا صاحب په بخښنې سره د غلطي او پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پانځی یا ورته نور پانځی ارزښت بیخي کم شوی دی اوس، خو بیا هم ځوانان علاقمندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډیر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چانه ده؟
دا یو سروسی عامل هم لري متاسفانه په دې ټولنه کې. داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي ولاد هغه ده، داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم درسونه دغه. نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وارې به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاته به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم نوبت به نه و، او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو ده ته به مې ویلي چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلي چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړ و. ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د ترمانو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ته ورغلم، یوه هم راته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده، بلې هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده، دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغې نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره. دا عینن هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله، او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک، عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د ښه وړوکی هېواد نه ده، فضل د خدای د لوی هېواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا ملامتي باید ومنو، متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې حساب کور ودان. عمر صاحب، که تاسو ته منطقي پښتون کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډېر هم د حقوق او سیاسي علوم او دی ورته داسې پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي که نه؟ هغه هلته مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر دلاسه د په ډیره کې حقوق سیاسي علوم پوهنځي او دغه برخو ته توجه زیاته ده. خو بیا هم موږ دلته مسلکي کدرونه هم لرو په دې وروستیو کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخو ته هم توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت ده، دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لا څنګه چې کار دغه توجه نه ده شوې. کله چې
عمر صاحب وبخښه ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنه سره چې تاسو د ښوونځیو ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلارې په دهقاني کوي، کرنه کوي، او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته، یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ویوالی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا که نه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخ وي.
بله، نه اوس تر یو حده پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په چې په ولایت کې ګورو، یا بالخصوص پر دابل کې دوهم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهنې پوهنځی واخېده، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي، یا په اصطلاح په دغه چارو باندې تیر شي، یو مسلکي کار وشي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د دایرتي جګه شپږ میاشتنې د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې ده، د برېښنا جوړونې ده، دغه د برقو، دغه د لمریز برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نسته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له ښوونځیو سره ډېره وه، چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوهېږي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند، د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنا په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي، او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده، او خلک کار ورته کوي. ځکه لوی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسي دي، یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، یا ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران شي، انجینران شي. په دغه سې نورو برخو کې یا مهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن یې اوسمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغو برخو کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته درامنځته شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی هم شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوای کولای چې نورو ولایتو ته د زده کړو په مخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه مو سره و. اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي، او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي، یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي، او ځوانانو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه لنډ طالبان واک ته رسیدلي دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه، او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي، او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجه وړاندیز کوي، او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسیدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجی کمښت خلکو ته د مرستې د نرسی دوم درنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري کنه د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بے توجه، هغوی تر ډېر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکی سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانی کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي، او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظه خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي، او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه، او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي. په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظه، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظه، نه د بشري لحاظه، نه د ملي مسؤلیت لحاظه د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي. یو چې پاتې ده، دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده، او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم، عمري صاحب، که تاسې راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استي، هغه ځون کې ځوانان ګوري، همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلې دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروف دي. فکر کوي د خپل خلک د حکومت له خوا په کوم مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمې کې د وشکاله مخې او څونیسي یا ځوانانی وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا ورته حال د خلکو کې شته فکر کوم د عمر صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده اړیکه پرې ده دودیال صاحب کوم دغه پښتنه راته تاسو ځواب کړی واځي د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو کټول افغانستان په پام کې ونیسو دا ورته شته په افغانانو کې
د څه شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
پسند لري ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایي کلیوالي ته شوب سات ته نه د چرګانو روزنده د شاتو مچي روزنده د دغه دوري هم تولید دغه ټوکري جوړول دا ګلم جوړول دا لیم چې جوړول دا د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري مونږ خپل اقتصاد مقدس نو واره ډول او دا صحت هم ډیر خېږي دا پوزایو دا ټوکریو دا د نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې سیږي او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زې په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي پرون ما د افغانستان تور ته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندي یو د ساحه دا دغه ونو بوټو کبل د دې پړو نم تک ځکی قیمتي دانه نه او د دې اګي دومره قیمته دي شوړي وړي اګي دي نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې موږ خلک باندې مصرف شي دا کاش جوړول او کلالي څومره ګټه لري د موږ استالف کې چي او په خوځ موږ وطن کې وو کلالان وو او دا د ګړي وب چي دي د خټو د ګړي دي ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوجین کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بوایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سي دي او دا چې پر شیشه یي لوخو پلاستیکی لوخو په دې کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي نو یو خو خام یو پخې وب هغه دي چې موږ په ور اخلي بلې دا تی بي استلاده هغه وب چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای شو قوت کړل او خلک په باندې شرمېږي و زمو خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه وسم د ورېخمو امکانات لرو هغه د خلکو ورېخم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دا څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کال زنیم خبر خو مخکې ما په خپل الکه ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده او هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د ورېخمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري پکتیا په دې ځایونو کې مونږ د مزري او د دې لکټو د توغه د ټوکریو دا که څه په کندار کې د غنو د اوبدل داشته وو سمشته ده چې نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر دې پورې دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپل محلاتو کې د کارونو باندې خوشی او دودی محصول منگران رو خارونو که خرد کن تو خواهی چه کلالی و محصولات نخرسیگی بلکل خرسیگی تو خواهی چه پوزای او تکره او دا نخرسیگی بلکل که بازار لری دغسه هم منگر تاسی دا دی چرگانو اگه که او گورو او دی چرگانو گوه که دغسه هم شاد دی مچه روزن امکانات منگر رو دی یوازه دی پاکی کرل نده زراعت زراعت دیر برخی لری اوز چو رشته لری یوا به اگرانوی غنم و جوار و دابغی بله رشته هر چی کار چرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغونه دی میوی دی میوادار باغونه چه داوست متراکم باغونه ورتوالی تاسو باوره و که داگه ووست منگه داگه گرم سیمی که چه غوبه هم وچکالی ده پا دیگه منگه دی خورما دی باغونه دمره امکانات لرو ګوري په عربستان وڅ مکده او دا شګه او خاورې هم چې د مال اما زمنګ دې جنوبي ولایتونو شګه او خاورې چې د مالګینه نه ده د خرما لپاره د نوې ورېټګان شرغلي په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکړي او ډېر وبهم نه غوړي دا چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکړي یعنی زوت ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ وادار ور نه کړو توجه مرته ونه کړل څومره خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده کلور څنګه کوي زموږ خلک د خرما خو کې ثواب دی وګړي قوم څنګه ده قوم کې غرونه ډیره بدلی ګلري پوره تی ګلري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولی چې ان تر افغانستان هم راليږي یو وخت ما دا دوه دریش ما دا د غوګل پخت چپټیارو په دې ځکه د شتیزمو کې یو به دی اما ډیر په سترینه نارمز مکه څنګه نه ده لکه د قوم په شانوم نه ده نه لکه د عرب په شانوم نه ده عجب خوګه نرمه خوره ده ما دا ما شاګردان ټول شي دغه خرما کې دی شي دوی دا شاعران ایران را ته کتل دوی فکر کاوه چې خرما یعنی د عربستان سعودي د مکه په زمينه نبرازي او بل ځای کې بنی او کبل ځای کې چې تخت ګناه وي دا ولا نو دومره ما بلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه کار کېدل اوس که شول د خلک پوه شو چې خرما یو ونه ده یو میوه ده وی کړه نه ګناشته لازم چې ثواب هم دی کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونو آماده کړو امکانات فوق العاده است زه بیرته خبرې راغلم چې افغانستان چون ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هیوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتی دی کمبل پاتی دی عاطل پاتی دی په خلکو ژړ نه سوځي
ډېر زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو خبرې مو وکړي فیر کوم چې د عمری صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه سره نشي وسلیدل وخت هم پاتې رسیدل اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځنګړي مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوی سندرې په اوریدو سره پاتې رسو چې اوریدونکو را سره ستړي نشي تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
پانڈ لانچ میں زلتی مڑ بشم وی وی بیا کل راز اور تدش بی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز لانگی دی مک اپلوایا پلاس کی جی دس رو گولو پنچے وی وی